السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړي شوې ده خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي. د ازادۍ رادیو قرغیزي څانګې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. د راپور له مخې په پام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماتې 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتیري له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې هغه لایحه ژر تر ژره تصویب کړي چې له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې غوښتنه پکې شوې. هغه د استازو جرګې پر جمهوری پالو وکیلانو غږ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد دریځ خپل کړي او اوکراین ته د پوځي او اقتصادي مرستې دا بسته تایید کړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د استازو جرګې جمهوری پال مشر مایک جانسن یوازې څو شېبه وروسته له دې چې مشرانو جرګې د 95.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوکراین، اسرائیلو او نورو هیوادونو لپاره د مرستې دا طرحه بېګا تصویب کړه په دې اړه شک څرګند کړ. ښاغلی بایدن دا مرسته د اوکراین لپاره مهمه وبلله او پر ښاغلی جانسن یې غږ وکړ چې سمدستي د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کړي. جانسن د دوشنبې په ورځ پر دې مرستې انتقاد وکړ او ویې ویل په دې طرحه کې د هیواد د سرحدي امنیتي څارنې په څیر د مهمو مسایلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپله دنده پیل کړه. پنټاګون بیګا په یو بیان کې وویل چې 70 کلن اوستن ته په دسمبر میاشت کې د پروستات د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره تر عملیاتو وروسته په پرله پسې ډول روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. هغه د یکشنبې په ورځ د مثانې د ناروغۍ په خاطر روغتون ته ولیږل شو او هلته د غیر عملیاتي علاج لپاره دته د عمومي بېسدۍ دارو ورکړل شوه. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به نن د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د 500 غړو هیوادونو د غونډې کوربه وي. دا ډله هره میاشت د دې لپاره غونډه کوي چې اوکراین ته د پوځي مرستو چارې تنظیم کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه په پام کې ده. د لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووریزه لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 2.5 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سخاوت، مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. دیو بل پمراستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته ښایي چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وښيي او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
خلکو
اوهو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن به بیا په چا برید کوي.
و خلکو وی واوری، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سره ما جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا کښته را واخلم.
ای د خوشحال خیل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوئ، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چې نرګله کښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ ملک یم ملک.
سامه ده چې ته پې خوشحالېږي. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام ده، ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې وېرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خودې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی. ما ته یې راکړه، را خوشې کوایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله،
را کوایم.
نه درکوم، خوشې کا.
خوشې
کا. خیالي ګله، موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
وایم موبایل را خوشې کا.
اوهو، موبایل خو ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پم د اوبو ډن ته ور واچوم.
مکوه، دا څه کوي وظالمه، مکوه.
زپخه،
اوهو، دا خو په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه و، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله لږ ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایه، هغه د کلاس خواته دې وګوره.
سودا واخلې سودا، خوښه په رضا. د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو، په نغدو پیسو ګیو. اره سودا واخله، راشه.
دا څه کډې وډې وایې؟ بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسوه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځې؟ ها
له زرنجه دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ده راغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه چې زما لاس او پښې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یوارې دې بند په بند وتړم، بیا به خوند در کړي.
زما سودا دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو راویلي سه چې د غونچاګل دکان را خراب نه کړي.
واه واه، کوم دی دکان لره شي. او هو دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شي جان کوم. واه
ملک سے دکان میں پچاس بار لے اے کل بو حالی کی دکان دے راستہ جھٹ کو
دلتا خدے خان نو کے آن دی اوس به ټول نو شي جان کوم.
دادا په خیر له زوی سره دی بھوک سفر دے او ما دلتا یواز دے پرک دیا
وی 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 او مڑکی دا بلی سر تا پراتی پا خوالی تا با وای چیز چکار تزم
تو که در سر کام نام خوشحال هم چه تا در ملن لی پارا دے او پا خیر چه بیر تر دے جک جوڑا بایی پلوشی لوری دشر زمان پا مور با دیر پام کوی پوشوی
هیچان دیخنه مکم ملک صاحب زبای لکه خپلا مور داسی ساتن اوکم
تا هم ده امت اندخنه مکوا ده ما پی پام ده پو خیر سره نوی کورم ور تا شروع کوم ترسو چه برت رزه نوی کور بده هم جوڑوی تا پو مونگ دیر حق لره لوره
بلکل هم داسی ده امت او پلوشی تل مونگ سر ایسان کرده ده کوری وادان خیر وسی
نه نه هیچ مونه دی کدی
زبا ما دو خدای پامانی بیلیو کم ملک صاحب خوب ما مق لری
ملک صاحب یوازنی سرای و
چله ما سره دی فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خېلو کې دی فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وای پروند چې نارګل موبایل په وبو کې اچولای وو
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مم دی او ملګری موبایل راوړای دی
چې نارګل خوراکای په ځوان ځواني کې لیوانای شو بیا به کس او به کور باندې ادم دی څوک به د غریب خیال ساتي
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی او کاکا خوشالم گیلا کړي چې روغ می در لګل او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته
ما مولیدو کی ولاړ شم ما له مې نه خوري خدای تا مو جان راته جندې لري
امين
امين
ولور کې چې زه ژوندې تا ته به څوک پورته مونږ ګوري او
خیالي ګولا زما خواري کا ځوانان ډیر خوخيږي او تا خدا سي کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوي دا نوې کامرا تا ته درکو واخلا زیا و بلم لرم دا وګوره چې څنګه ده
اوه اوه دا خو ډیره ښه او قیمتي کامرا ده نوې ماډل ده
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ خپل کارونه دی پیوکه د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي خیالي ګوله
واخلا خیالي ګوله مبارک دشه ښه کامرا ده
کور دی ودان زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کامرا راکوي زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم وایم خدای دې تا سره ښه وکړي
واخله خیالي ګوله واخله بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه
اوس نو په دې نوې کامرې دی زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله
ته صبر چې چای درته واچوم دا ګوړم در سره در واخله خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره
احتیاط ترې دا کامرا راکه واه واه مبارک دیوی دا خو داسې لوکس کامرا ده د ویډیو لپاره هم ډېره ښه ده
دې ته فورکې وایي په کورس کې مې لیدلې وه یو څه نه څه ورسره بلد یم
ډېر ښه خیره چې په کارولو یې پوهېږي
اوو یو څه نه څه ورسره بلد یم خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم د دې لپاره چې کامرا کې نور هم تکړه شم زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وځنډو اول به ځان ښه پکې ملا کړم بیا به د فلم جوړول شروع کړم
ډېر ښه فکر دې کړی دی
زموږ ډېر ښه کورس و د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل
ښه ما هم ځکه راوغوښتې هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه زموږ رئیس ډېر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمرا غاړې ته واچوم اضافه مې درې طرفات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم بس نو نور ټول شیان مې پوره کېږي
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږې
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکوي، خلکو د لاسه خپل خفګان ته م نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې ورخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خان.
اله مرسته وکی، اله چې لیونی چنارګل راغلی.
کور دې لغلی ډاک شه، لیونی خو ته یې، چېرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب، اله مرسته راسره وکړه چې لیونی چنارګل راپسې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا صبر وکا، زه لیونی نه یم.
وایم چاته ځان لیونی نه ښکاري، خدای ته وګوره، مرا نږدې کېږه.
ته ودرېږه چې خبره درته کوم. تا ته وایم
مرا نږدې کېږه چنارګله، زهره یې درته کوم. څه راته مه وایه، وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم، مرا نږدې کېږه. ودرېږه هملته.
کور دې له خالی ډاک شه، هېڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره درسره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دی ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې وارولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده؟ ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چاته ونه کړې.
هېڅ چاته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه، په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بلکل رښتیا وایم، چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره، خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلی ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه؟ ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. په پایډل وهلو مې سا وخته. باور وکړه، له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زموږ ملک صاحب کوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زموږ د کلي عزت او ابرو خبره ده.
ماښام درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زه درته دروغجن ښکارم که دوکه باز؟
نه، خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي. خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې، ته ناظر که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بلکل لیونی و، ځکه خو مو تړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زموږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې تاسو ملک راکړي. که دې زړه ته نه لوېږي، اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی راورسېدو. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي. نه نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه
بس. سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا، دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
چې دا زنګ ته چا دی؟ نه، باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني.
دا دی ته ودرې چې دا به څوک وي؟
دا خو د امت مصیبت څنګ دی بې شکه والا. هلو سما دا بس راضا
پلار جانا دا خو همت دی د چنارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوسی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روښانه، چې لیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسه، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ پاسمانه و، ویلې چې بایسکل مې پاتې شوی، زمور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژنې که نه.
ستړی مشی انډي والا.
خیر وسي، لکه چې ودې نه پېژندم. همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل در وبخه نو مبارک دې شه.
مبارک دې وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشی.
خیر وسی، کور مو ودان.
وی دا خو زما انډیواله عاشق الله دی. انډیواله ته چیرته وې؟
چنارګله عاشق الله نه دی، بل څوک دی، دا ته څه کوې؟
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره، خدای دې جوړ کړي.
آمین. څنګه دې خوا ته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر لا څه شی وي، زه لیونی میوانی نه یم. لیونی خو تاسو یاستئ عاشق الله خانه. دا د ډول مزی دی خبر ټینګ کړه چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ډس ټنګ 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 ډس ټنګ ډس ټنګ ډس ټنګ.
همته
امر کوو ملک صاحب.
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان د خوب نه دردي.
والا ملک صاحب، زما پلوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه یې څنګه حال رانه کړ.
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره. بیا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي.
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم.
نه نه نه، څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي، تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي.
رښتیا وایه ملک صاحب. اوهو، دا شمېره خو د خارج ده، لکه چې پلوشه ده.
سترګې دې روښانه، ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره. زه هم د شیرزمان مور ووینم.
سمه ده ملک صاحب. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم سلام همتا، څنګه یې؟
شکر دی پلوشي، تاسې په خیر ورسېدی؟
هو مننه، په خیر ورسېدو. تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه.
پوهېږم ملک صاحب، هم همدا خبره وکړه. ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه. ملک صاحب له جانې سره غواړي چې خبرې وکړي، اندېښنه یې ده ورته.
سمه ده په سترګو.
دا دی ملک صاحب، ته راکړه د ټلیفون.
څنګه شو؟ دا تصویر یې ولې نشته؟ ولکه ته وګوره. دا دی دا دی، سم شو سم شو. السلام علیکم. وښه دی نام خدا نام خدا، ته خو نور هم تازه شوي. واه واه.
وعلیکم السلام، چیرته تازه شوی؟ دا اوس مې زړه خپه دی.
خفګان مه کوه، تر اوسه خو دلا ډېر کارونه پاتې دي. درملنه دلا شروع شوې هم نه ده، او ته لا خفه یې.
السلام علیکم اجانې.
وعلیکم سلام همت زویه، د زیبا مور دې ژوندۍ وي چې ته یې را سره وغږولې. السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام لورې، څنګه یې؟ باور وکړه چې تر شیرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی. څه چې زه هم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم.
دا خو معلومه خبره ده، باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه. تل ورته دعا کوم.
خیر اوسې لورې، اوس هم د همت درته اندېښنه وه. ما ورته تسلي ورکړه،
ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوره وره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بې غمه شول رښتیا زیبا چیرته ده
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم هغه بل کوچنی خان چیرته ده ښځې
شیر زمان سودا پسې لاړ لږ وروسته راځي
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه پوه شوې پوهېږم پوهېږم ځکه خو مې زړه ډاډه دی ځی نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده ستړي به وایې ورځئ
تاسو هم اندېښنه مه کوئ په خدای مو سپارم
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم
سمه تیره اندرې ده خو چنارګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای و کار ته مې هم ګوتې نه ور وړې ما خوشحال کاکا ساته اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی ته بیا د ده کارونو ته ګوره دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی
ای تا ته وایم ودرېږه له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي
تاسو هم بیا څوک دی
څوک یې را مخته شه که در اغلم بیا دې نو خیر نشته ده مړی او ژوندی به دې ورک کړم
نه نه زه وایم چې ودې ګورم پوه شوې کوم بل مقصد مې نه و
ښه نو دا بیا در ښکته شوم اوس مې وګوره
دا څه بلا دی او دا په ونه کې ولې پټ شوی و لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم یا رحیمته خپله نرمي به دې خلاصوي ورور جانه ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري ته را مخته شه دا دی زم له بایسکله کوز شوم راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه ګوره چې زم د چانه کم نه یم
کینه تورزنه خوشې د ځان صفتونه مه کوه تورزن تا غوندي
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي غټ بریتونه سرې سترګې تا چیره دا لاسونه وګوره
سلام دې لکه چې هېر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مو شي په دې ښکلې څېره وای وروره څه خدمت درته وکړم دا څنګه په وډه لاس وای اوه تا خو یې چاړه را وویسته
وروره خیر دی ما ته څه مه وایه واړه واړه اولادونه مې دي میرمن مې ناروغه ده په ما رحم وکړه دا بایسکل نیم سای دا هر څه واخله خو ما پرېږده
لا حول ولا ډېرې اوتې بوتې مه وایه دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده
وزوانی مرګ خو داسې ووایه که نه زما نه خو دې زړه وویست زما خو دا کار نه دی زده ښه خو یو چاره به یې درته وکړم
ولې دې نه دی زده بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده
نه 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 صاحبه زما خپل دی اوس مې تازه دا کار شروع کړی ځکه پکې لږ نابلده یم
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم
سمه ده په سترګو ما ته پښې باسه لکه چې کوم غل یا قاتل دی اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم یا الله
وا لکه چېرته ځې زما چاړه چېرته وړې صبر وکړه
یار زویا ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم ښه زما خوږه زویا داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي
شبنم حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې باید نظر دې راته ووایې
سمه ده دا دې زه د اسناد ګورم انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري
زه هم دا فکر کوم خو خیر اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده
بیخي سمه ده نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم
خدای دې خیر کړي ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې یوه د مولوي صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه بله د استاد فیروز مېرمنه وه او بله هم د ډاکټر فرزانې مور وه خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانې مور انتخاب کړې ده
ښه خی داسې ده دلیل یې څه دی
قسم درې واړه د سلیقې پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی
ښه داسې ده
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې د فرزانی مور فکر کوي چې فرزانه د خپل یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نخه کوي. له دې امله د فرزانی مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خورا لگ دے، ځکه خو تل مریض وی. کله ناول اوبس کی، کله ناول زاینو کی لوبی کوي. اوس زده مردار مڼا خوري، ته دې مانی ته وګورا.
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ خوایی دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو ړنګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح، د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کاغذ نوی د کولای سل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سی وی له هغه څنګه زده کړې پکې کړې وي عملا کار کوي د کولای سل هغه پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که په همتون په داخل کې نه وي دوی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لاپان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% ډیر 40% اله کار ته جذب سي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسو نوي مهارتونه کې څه باید پام وکړي؟ دا وګورئ چې کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دي. یعنی که څوک پرس په ټکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان را رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو او اجتماع ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خوخه خدای کړه د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
درزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه دی نفر ده چې ډیر شرم ده دا خاطر دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ دی نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګل ورکړ او دی وځوان پنوم کړه. جمیله وایي خوري خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همدا سه اصلا هیڅ خبر نه و چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ور کړی دا مونږ بخیرانه اک پک پات شو چې دا چا تار کړی دا سره قم د کوم کور نه دی که څه هم اوس ډیر کلونه تیر شوی دی خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریت په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترېنه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل وی او څه څنګه غوړی لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وی.
جميله وای کله چې خوري د هغې له خوخه پرته ورکړه او پلاری وسته هغې تاریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زمات مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي، وی پلاني خپل زوی ته واده وک، زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرۍ. خدا خپل د اولاد د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمی او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تلل شي او کنه. خو دوی به هم هغه مسولیت په غد خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو دی اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی وی یا الک وی مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې د داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وی جنۍ هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي. په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو fatbetter.com/ ازادي رادیو مونډلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. ازادي رادیو.